افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د هیلو وړانګه ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلای سي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 28مه. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه د خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغې هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د ډینګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 1200 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلی دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان شته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې د تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه ادعا چې وایي د اوکراین بخمود ښار تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلی که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړه چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حمله ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دی پریښی او هر څه تخریب کړی دی. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند دول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو غنو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم شوی و چې کرملین پلوه ګڼل کیږي. پیتراس کوونکو کې چې شمیر شاوخوا زر ګڼل کېده، د اروپایي ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان د سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په 1300 کسانو کې 10 ښځې او 3 ماشومان دغه راز د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان هغه کمپونی کې ساتل کېدل چې د سوریه په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سیوی وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونی کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره ساش کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
تاسو تا وایا لگا شیبا غلی شای وکشی چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، ده شنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشه چه ده طبیعت جب همز دکرو، سول یو بل سرا وگڑیگو او دی یو بل په خبره وپوهیږو. راشه چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هر کلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زموږ ملګری دي. مونگ له دوی پراتا جوان نشو کبلای. راش خپل غیگا ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ له طبیعت تر نشلی دون که اڑیکا لرو. مونگ له او بل نا پراتا جوان نشو کبلای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
آه، سوای موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا. مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه. اصی ما ویل شده بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لار بمی بیا وروس در اپسی راسی.
دلمر لکم یو خواره خطله، چی خیالی زوی می لما سر کار تزی.
خود تا و مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی.
زاو مور خود استا پا خیر وایو، بچورتونو آتشو خیالونو چنه جوریهی.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی دام دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رو رسیگی، تخ پل قرانه او نورو خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نورو خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلا کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پخپل کار پسی زو.
سامه ده پلارا، ته مخ کشا، زبا ده شالو خواه غلای غلای در پسی درزم او خپل خیال پلاو با مکم.
بسم الله که زویا، زه چه روانی گو.
درزا پلارا لخیره.
خیالی زویا، نن چه ته کار تا روان شوی؟ زبد کلی په ماشومان او پتاسې و ویشم.
زما برخه پتاسې برات و ساته.
خدا زویا پسترگو
چه دا پلواشه ولی پس او را کشوا ویلی و چوبو تا با یوزای زو
عمر دیر ده لکه چه راغلا
قندی گل تروره داده زم راغلم
رازا خدای ده هر کل را والاستر مشی لوره
خادشی تروره خدای ده بچو نخم آساته
آمین لطا سرا رازا دلتا ده بالخت تکه اوکا یوا پیاله چای به وڅکې بیا به اوبو ته ځو
نه چای نه څکم دا منګی اول خالی که بیا به نو چینې ته پسې ځو
په منګي کې څه دي هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي نه ما چې پراټې دې پکې راوړې وي
وهي ترورې پراټې مراټې نشته د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړې دي تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړې
ښه کور دې ودان زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه
سمه ده
ګوره قندي ګل ترورې حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي په ټول کلي کې به ډنډوره شي
دهیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واه واه نام خدای دی وی مور جانې دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري
دارو دې څه سنگینه زویا دومره خوندور خواړه بنوي دې هسې صفت کوي
نه په رښتیا خوندور دی مورې که څنګه پلاره
خوند خو یې ډېر ښه دی خو یو بله خبره هم پکېشته
د سنگین پلاره تا لکه چې خوب کې راویسته
نه نه زه یې د صفت خبره کوم هغه دا چې مالګه مناسبه ده یعنې ډېره نه ده غوړي هم پکې ډېر نه دي
پلار جان زه به یو بل صفت هم وکماو
بس سنگینه زویا تاسې نو بیخي غوښې او پلوونه ترې جوړ کړل
غوښې او پلوونه نه غواړي هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي
وی زویا ته خو سم ډاکټرې که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي
اوهو تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی د مرګي دې هېره شي ملالۍ مو هېره کړې ده
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره چې دا چیرې لاړه
ته صبر چې زه ورغږ کړم
ملالۍ لورې و ملالۍ
څه وایې مورې
مور دې جار شه ته چېرته پټوې راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو
زه دلته یم په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي
وی پاک لاسونه دې جار شم راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي
ښه ده مورې ده راغلم
ته راشه زما څنګ کې کېنه راشه
نه نه ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني
سنګین لالا د پلار تر څنګه به کېنم
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم درباندې ګران او پلار مې درباندې ګران دی د دوی تر څنګ کېنه
نه لالا داسې نه ده تاسې ټول راباندې ګران یئ
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده
خدای دې دا ډیوه روښانه لري په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو او زه بخښنه هم ترې غواړم
د څه شي بخښنه سنګین لالا
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې
خو زه پخپله لږ وروسته راتلم
نو مخکې ولې نه راتلې
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم
ښه کاکا خوشحاله دا راته چې اول ستا ویښتان جوړ کړم او که د چنارګل
عاشقه هېر دې ډېر شوي د چنارګل ویښتان خو د پارون جوړ کړي
پخه وایې له کومې ورځې چې یو من مینې وریجې یې رانه غلا کړې دي مازغه مې بیخي کمزوري شوي دي خدا ورځ دي
خدای به خیر کړي اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخورې
په دواړو سترګو کېنه دا
څوکه لاس په ورو ښوروه کور دې وایم له غلې ډک شه هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټای جوړ کې
یار چه نارگوله که ده خوشحال که که ده سره ده پومبه پتای جور شی لاغته با پکی وکی او
عاشقه ده چه نارگول خبرو تقواق مگده چه غوچ با میکی
ویم چه لالا بیغم او سیگه عاشق مخفل کار که استاز ده استاز او
چه نارگوله
ویم کورده لغالی دکشا که که خوشحاله صدی ویل عمل که واسه
هسته ما ویل چه ده جران ده غاق دست بدل گنده شو چه پا دول که خوبای غنم نوی خلاص شوی
غم مکوه کورده وایم لغاله دکشا زبان ده حوز پس شو
اخ خوش چه نرگل ده ولیگا کرا تلیری کمی سڑای لکارا باسی
چه نرگل خ سڑای ده خوانده وره خبری کمی
او خ سڑای خوده آقا ده اخ حاجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری که سنگا
پا خیر ده راشی زما ویختان تیار شو ته با ده حاجی شیرین ویختان ور جور که زبا خشین لونگین چای در تراوله
یارا کاکا خوشانه زبا ده زبا خبره ده اکره رازه رازه حاجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو که نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خونده وریدی
تا پا خپلا گل سرنه او گل گل خلق هم پیجنه رازه که نه خواه داره تا چه سر ویختان دی جور کم او که بریتونه
نه ده سر ویختان جور هم او نه بریتونه بس هستی راغلم چی و خواگه خبره ده سر شریکه کم
چیر تلکه چی واده واده درک ده چه خواهیم چه وقت و پراونه پکی وخرو او خست سرکه دور پکی وغرم بای وغرم بای غرم بای کنه چه خبره ده وی
واده واده خود نده خود ده پلاو خبره پکشتا
اوه خبره می سر خلاص نسو گوره گله برانه نکوی ده چه خبره ده کوپرای وی ده اقل مارغه آلو تیده
زن موحا ده اقل مارغه با ده بیر تا کوپرای تراشی ته صبر دا ده وره که مینی وری جی
اوه دا چی بینه مای دا لکو برا پای داشوی ای دغه ده وریجی غل خوراته وخای کنه چه پا طول کلی که رسواکم او در دورور پسی وخا گوام
پغل عمل پسی مگر زن نخپلو بچو سر اینوش جان که آغا چاتم دعا کوا استاوره که را پیدا کرد او پتای زلقو گیده
صدیقه ده خوڑو لوخی ده اومینزل کلا پاتی دی
ده ملاله پلارا مینزلی او بولا او سیل مرد اگرم تو چی
مور جانه که دیر پاتی وی چی زم در سرم راستا وکم
مور دی جار شا سنگین زویا داده المرد اگدام
خمال علی لوری داده ستا عمر خوب زایشو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دشول تا ویل چه لاسونه پو بو سابون او منزو چه ده خورل و لوخی هم او منزل شی بیا با ده کارتونی مجلی کی صدر تکوام
اوه ای را پیاد میشوال
چه در پیاد شول نو رواخل مجلی و مونگ تا کیسا وکا
سمه ده روا بخلم
چیسته دیگه که ده زبای در تا رواخلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخت دیگه ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلوسه ده
داده ایرا می وڑا ده کسا می یاد آولا
وی ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو دم ده نانزکو کسا ده
ده یو نانزک سمرخ کده و پاک کاری
دا مخاو لسونه پاپ و بو او سبون مینزی زکه دا سیخخ کاری
او دا بلا لکه چه ناروغه دا پا مخم و گلاب تا فکر که مستفراخ کوی
لکه چه نسی درد کهی پر نسی لاسی خیده
خو دی بلا سونه او مخ پا و بو او سبون نمینزل
خو دی بلی او خیار نانزه که نصیحت نه ارتا کهو
نصیحت ارتا کهو خو دی بای خبره نمانلا
ملاله لوری او خیاران وای چه اول سرای باید پخپلا پخه کارو پوهیگی که پخپلا نپوهیگی دبل او خیار بری آدم خبره ده اومنی
دا کیسه با پا ده نور و پانو که هم پسی اگده شوی بی
خو تصبر چه ده نور پانو ایوارا
شکر دلتا خوی دکتری تا روسته ده دا ده پچه پرکر که پراتا ده او سیرم یورتا لگوالای ده
دلتا دکتر یورتویلی چه بیا بلا سونه پاپ و با و سابون مینزه
خا خا نو دازال خوب ده ناروغ نانزه کم ده داکتری خبره ما نلی بی
خود ما نلی ده دادا وی گوری
وی دلت خو نانزه که کتار ده لاسونو مینزولو لپاره ولاری دی هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریض نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
ښه پلاره څه دې ویل؟
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
څه ده؟ موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره، سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګې او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې. هو ومې لیده لورې.
پلاره، هغه پیوکه چې راته ودروي.
ورکېږه مه، سورلې وویني په خپله یې دروي.
بازار والا، بازار والا، بازار والا. هله کاکا، وښه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا، پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لار کې نور موټر سواقۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، ته خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېچئ.
والکه شاغه، زور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروز ته خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروز، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازې څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي پلان کوچ دی. که ته اوړو بوجې اخلې که بل څه، باز د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې،
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
واله کاش آقا.
استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده. سبق شابه چې بیره ورته وخېژه.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره، په لارې کې دوه ځایونه راته ښیه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغوندې غوندې ورځه پي.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره م وي، پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کلپ واچوم.
نه نه تاتا خوشحاله، وایم په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدې. خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چنارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخم وي نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړیو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی. لنګر دلته هر څوک راتلی شي، شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جام کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ که نه. زه کله راتلم وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښموش نه او سره ټالونه دي، د دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا، مه یې پاسه بوا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوند کوي.
چنار ګلا، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلی ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایا چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خو د خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبوله چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایم چې دار ګله ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچه وچې شل چې
آغه دې سنگینم راغی. دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سنگینه ستړی مسه، په خیر راغلې؟
سلام شه سنگینه، په خیر راغلې.
لا په بلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې لغلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجان د کور لپاره اخیستی وو. ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده. د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې ویښتار برته جوړ کړو کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکه، ته نو په خپل کار کې استاد خو یوه خبره مې واوره.
وایه یوه څه چې وایم. سل خبرې دې اورم.
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کېږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایه وایه، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیا تی دې ملک په پام خوراوه، کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسي.
ته ښه وایې، کله کله په چورت کې لاړ شم، چاړه یا بیا تی رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه، چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کنه، کله وریجې رانغلا کې او کله مې خاصې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خو را روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه کله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې د شیرین را وړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړي. الله دې ورشه په مخه دې وایم زیړی ګلونه. په دې کې نو څه خبره ده؟ وریجې مې ورکوې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وختي پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مینې وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مینې وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیار یې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه من وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم. دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي تمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښې به نم.
پلاره د موټرو نه ولې ګډوډ سي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره، څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو، خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو. آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرک یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس بیرو دوستاده، همدا دی سم دی.
موٹر
دانو ریخی پاک نہیں دی، دام پاک کا
بل موٹر والا تو جوڑ سو
سکے خدر توائی.
بس بس مغزه می مخوری خیری پاکی بای کم. او کاکا لطا سر سودا موداستا چه پاس ده موتر پسر اوتارم؟
خوشتا، خوب ایتیات پاس ده موتر پسر اوتارا چه مات نشی.
دسترو در چرگ خوب نوی؟
دسترو در چرگ نم قیمتی ده.
خا دا چه دی؟ دا خود تلگراتا وخه
داده دل اس منزل آودان ده.
یار کاکا دی خبره ته خود اسمام خان دارا و دی آودان که چه کمال ده؟ روخ با پسرو زارو نبدلوی
فیروز استادا، وای روخ وجود باچایی دا. دکتران وای چه وقت وقت با اوبا و صابون لاسون منزهی مرازون با ندر نگدی کیگی. اختیای او بلا خبره.
وای کما خبره؟
سهار دی کلینر غگو که چه زل خیره پون دوار کده تو غندی غنده. زوایم چه دی موتر تیستا خطر لری.
وای کاکا خانو سنگ غگ پیو کم؟
داسې غږ پې وکړه، زل خیره په پام په آرام.
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمنه اوریدونکو، ستړي مشئ په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانزیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه دا چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کښې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کښې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کښې د اول ځل لپاره شاملولم، خپلې مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کښې کښېنستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان په کښې کښې وه، او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کښې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته را داخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کښې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کښې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په همهغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کښې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په همهغه مکتب کښې مې د همهغه لومړۍ ورځې څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیت تر هر څه مهمه وه، او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او ښه په شوق سره درس ووایم.
کینا جانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کښې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته او په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کښې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور م تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کښې مې هېڅکله داسې ورځ نه ده تجربه کړې چې زما زړه په مکتب کښې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم، د لومړۍ صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همېشه اول مقام درلودی، او هېڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کښې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کښې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کښې تکړه وي. تاسې کوم یو کښې تکړه وي؟
په بیولوژي کښې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کښې. دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکښې کښې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کړو چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې وه، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په همهغه بیولوژي مضمون کښې ما ډېر زیار ایسته، ډېر مې خوښ هم وو کیمیا مضمون کښې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کښې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه سوم. زړه نا زړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کښې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داسو چې داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کښې به تم شو، ښوونځي ته چې تلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کښې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کښې به مو جامې بدلولې چې تمبلۍ به ډېر نیولې وو چې وې مینځو، ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کښې په دغه کارونو کښې؟
د مکتب په دوره کښې خو د کور په کارونو کښې په دغه موضوع کښې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوی مه، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه، په هفته کښې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به یې زما جامې پرېمینځلې، او یعنې داسې وخت نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدی چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
رضا پستون زی خبری وکو تاسو قندار کې مکتب مواله دا حالت تاسو پانتونو مواله کله چې د سلوړو سنفونو تلاړي په ځنګړي ډول د شپږم نه پورته سنفونو تلاړي څومره فرهنګي ستونزې وي په قندار کې په ټولنه کې پاغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالو چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال وه؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره وه ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل ځکه اوزا دغه رقم وو ټولنه مو همدا رقم وو چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوشول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب وو مکمل حجاب وو مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوره پر سر کې که څه هم مکتب زه فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه په دې حجاب کې مرزه خو بیا زه په همغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ تور نقاب مه تړئ که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوې سترګې معلومېدلې خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې او د کورنۍ هم هیڅ تاسو تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه هیڅ مشکل نشته ته خپل درس ته ادامه ورکړه تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه
کاینات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل
د ټپ پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر وو پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري په څلورم صنف کې هم لوی اختر وو پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې را ته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمن سره یو څه ډېره سوچ یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم نو د ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته پاته بل ډول معرفي کېږي هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د طب پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یوړ
درسونه یې څنګه وو دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په طب پوهنځي تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د 2 بجو څخه وروسته تر 12 بجو زه بیکاره د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. را سره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېره سیدلې او په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسول سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډېرو محصلینو د ډېرو لوکانو د ډېرو انجینر ترمنځ په دواړو پوهنځیو کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډېرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابه شو ستاسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلی.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ پخول مې ډېر شزده کې او ډېر شی پخوم.
بانجان او کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده؟
بلی. و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجانو کوفته واریده.
د بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دواړه جلا جلا پخې. چې دا سمه ستاسو فکر وکړي دواړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول مې جلا ست دي. دا خوړل په ډېر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډېر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه هلته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډېر رواج دی همدا چې کله مثلا په کندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجې او غوښې، بانجان، سبزي دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي. لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ ده او یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینجانې که دا راته وایي اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم څه مصرفیتونه ډېر و خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و خیاطي کول د استاد تر څنګ نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې په عین وخت کې د 2500 ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره و خویندو ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مصایب هغې را سره لول که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور مې په دې مسله کې ډېر را سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله بې مېوه راته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي د امتحان په شپو کې به را سره کښېناسته، تمرینونه به را سره هر اول څنګه کېږي خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته مېوه راوړل چې ویې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېری دي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېری دي چې زه ښه درس ووایم او ښه یو ښه مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي او زه کولی شم یو څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلار مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. همدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې کېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه او خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما پخپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو کې.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهیږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري. دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی دا کار اسان دی او ژر خلاصیږم، په دې خاطر دا کار شاید همدغه دلیل وسی. خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې ته راشو. اوس مهال پانتونونه بندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي. تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو، دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دې باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړه هیله څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خدا سپانځي د چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولري، درس وایا او یعنی لیسانس او سیا وروسته ماستري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا د سپانځي د چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای سي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسې کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوه شوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم کوم شیان ووایم د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نه اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه وي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي زه دغه څانګې مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې همهغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړي دا ده چې په کور کې ډېره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي وایي. څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړي سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي، زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسات هم وتړل سو، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې ترڅنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه، هم ساده پاره شه ده، هم ساده فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې ټول کور ورسې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي، دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پانتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای شي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا بیرته هم هغه نجلۍ نسي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري. مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی شي، هغوی دې ته تشویقولی شي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه شي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي. برعکس، د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغې ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پانتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند یې ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصامیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته دې پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې د بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته داري چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده، یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله نجلۍ ودیږي یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي که نه.
ډیر زیات مننه کور ودان کائنات جانې ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.